د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کله کوم. د خبرونه ډیره برخه د مخکخو خځو اونیزو پروګرام ته ځانګړې شوې چې زموږ همکارانی ورسته ل کابل په ژوندۍ بڼه تاسو وړاندې کوي. خو اوس د خبرونو روسي خبرونه اورو. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د لمرنۍ پیښې خبر ورکړ. په خوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په افغانستان کې د روانو ټاکنیزو ناندریو د حل منځګړیتوب کوي او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په هند کې له هندي چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر په دغه هیواد کې د کورونا د لمرنۍ مثبت پیښې راپور ورکړ. فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه کس د هغو دریو له ډلې یو دی چې هرات کې مشکوک پیژندل شوی و.
امروز از موقف یک وزیر صحت مسؤلیت پذیر
د خلکو د صحت په وړاندې د یو مسؤلیت منون کې عام روغتیا وزیر له دریزه نن اعلانوم چې په هرات ولایت کې د کورونا یو مثبت پیښه رامنځته شوې. دوه نورې مشکوکې پیښې چې وې الحمدلله منفي وې.
نتیجې الحمدلله منفي بوده است.
ښاغلي فیروز زیاته کړه چې کورونا وهلی کس 15 کلن دی او تازه د ایران له قم ښاره راغلی دی. د عام روغتیا وزیر زیاته کړه چې دوی په هرات ولایت کې د کورونا د ویروس له امله بیړنۍ روغتیایي حالت اعلان کړی. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي دغه ولایت کې د کورونا د مشکوکو پیښو شمیر وو ته رسیدلی او دغه کسان د هرات حوزوي روغتون کې بستر شوي. افغان حکومت په لنډمهالي توګه له ایران سره پر پوله پروت اسلام قلعه بندر هم تړلی. په چین او ګاونډي هیواد ایران کې هم د کورونا له امله د راپور ورکول شوو پیښو شمیر زیات شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د تاریخ په دې پړاو کې یو متحد منسجم او ملي ټیم ته اړتیا لري چې د د پټکو هیواد له 40 کلن بحران څخه وباسي. د ارګ خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي غنی دغه څرګندونې نن د هیواد له یو شمیر قومي مشرانو او متنفذینو سره په یوه غونډه کې وکړې. د خبر پاڼې له مخې محمد اشرف غنی ویلي د سولې آدرس د افغانستان اسلامي جمهوریت دی او له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکره کوونکی پلاوی به محدود واکونه ولري. هغه ویلي له طالبانو سره د خبرو هدف د جګړې پای ته رسول دي او له طالبانو یې غوښتي چې د سولې په اړه باید نتیجې ته ورسیږي او د هیواد ولس د خدمت لپاره د خلکو ارادې ته تسلیم شي. افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره پلاوی له مخکې جوړ کړی خو تر اوسه یې نمونه په رسمي ډول نه دی اعلان کړي. اټکل دا دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له جوړجاړي وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په افغانستان کې د روانو ټاکنیزو ناندریو د حل منځګړیتوب کوي. د حامد کرزی د دفتر مطبوعاتي مسؤول یوسف سها ازادي راډیو ته وویل تیره ورځ ښاغلي کرزی او سیاف د رامنځته شوو جنجالونو په اړه خبرې هم کړې دي. په همدې حال کې د اسلامي جمعیت ګوند د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو باطلېدل غوښتي دي. دغه ګوند ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو مخنیوي دي هم باید وشي. ټاکل شوی د محمد اشرف غنی د لوړې مراسم راتلونکي 5 شنبه تر سره شي. بل لور ته د اجرایي ریاست یو ویان فریدون خوځون ویلي د عبدالله د لوړې مراسمو ته هم چمتووالی روان دی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند ویدیس کې پراته احمد آباد ښار ته رسیدلی او له هندي چارواکو او خلکو سره په خبرو بوخت دی. هند چې د نړۍ په کچه 5م لوی اقتصادي هیواد دی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د میرمنې میلانیا ترامپ کوربه دی. ښاغلی ترامپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودي د هند په یو سټیډیوم کې چې د نړۍ په کچه 2م لوی سټیډیوم دی یوې لویې غونډې ته وینا هم وکړه. هغه د هند له اقتصادي پرمختګونو خوښي څرګنده کړه.
انډیا ویل سون بی د هوم of the biggest middle class anywhere in the world.
دای وای هند به ډیر ژر د نړۍ په کچه د متوسطه طبقه تر ټولو لوی میش ځای شي. اټکل دا دی چې هند کې به بي وزلي په نګدي لسکلنه بودا کې په بش پر ډول لمنځه ولاړ شي. هند ته د ډونالد ټرمپ سفر شپږ ډیر ساعتو لپاره دی او نوموړی او میرمن به یو وروسته تاج محل ته ولاړ شي. بل ورته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي غواړي روسیا او اوکراین د جیوپولیټیک لانجې پر سر خپلې ترنګلې اړیکې بیرته ورغوي. په دغه لانجه کې د کیف هغه تورونه هم شامل دي چې وایي مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو روان شخړې ته لمن وهي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې هند ته تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل، زه غواړم وګورم چې دوی سره یو ځای جرګه شي، که داسې وشي د ده په ټکو دا به یو غوره خبر وي. کله چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین په کریمیا سیمې یرغل وکړ او له خپلې خاورې سره یې یو ځای کړه، له هغې راهیسې د اوکراین د قلمرو پر 90% خاوره کیف کنټرول نه لري. د اوکراین په ختیځ کې د روان شخړې له کبله تر 10,000 زیات کسان وژل شوي او 1.5 میلیون نور له یو ځایه بل ځای ته کډه شوي دي. او وروستی خبر دا چې د لندن یوه محکمه نن د دلایلو اوریدلو لپاره استماعي غونډه جوړوي چې د ویکیلیکس د ویبسایټ زندانی بنسټګر جولن اسانج امریکا ته وسپاري. کنه اسانج د جاسوسۍ په ګډون د 13 تورونو له کبله د امریکا لپاره مطلوب دی، که چیرې مجرم وګڼل شي په څه باندې 150 کلونو بند محکومېدای شي. 48 کلن اسانج چې په اپریل میاشت کې ونیول شو، د هغه مدافع وکیلانو او ملاتړو امریکا ته د هغه له سپارلو سره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي په امریکا کې به یې محاکمه عادلانه نه وي. پر اسانج لګیدلی تورونه په 2010 کال کې د هغه د ډلې له اقداماتو سره تړاو لري چې د امریکا ګڼ پټ نظامي اسناد خپاره کړي وو. ویکیلیکس په 2014 کال کې هم د امریکا د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې ایمیلونه خپاره کړل چې د امریکا د تحقیقاتو پر اساس د روسیې پوځي هکرانو حق یا غلا کړي وو. دا ایمیلونه د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال حق شوي وو چې د تحقیق کوونکو په باور هدف یې د اختلاف ایجاد او د ډونالد ټرمپ د کاندیداتورۍ له پیاوړتیا سره مرسته وه. د خبرونو پای.
مخکخي خزي
درنو دوستانو السلام علیکم، د مخکخي خزي خبرونه ته خره خلاص. بیا هم زه وګم جبر خل استاسي په درنه خدمت کیما، په دې هله چې د خبرونه تر پای شی بو پوری را سره پات شي او په دې خبرونه کې را سره ونده واخلي. په دې خبرونه کې بیا هم ایوا ډیر درنه میلمنه شاعر او لیکوال لزان سره البته لروخو تروسه راغلی نه ده په لار ده خبره شي، خو تاسو تر هغه د تلیفون شمیرې در واخلې مونږ ته زنګ را وهي. زمنګ د ټلیفون شمیرې دی 0979 45 30 40 او بل شمیره مو ده 0978 22 55. هم د اوس تاسو کولای شئ چې دغه شمیره ډایل کړئ، زنګ وهي او خپلې پوښتنې له مونږ سره شریک کړئ. کته هم ملمنه مو په لار ده نه در رسیدله تر اوسه پورې، خو تاسو ته در معلومه ده چې لارې څونه ډېرې بند دي او د لارو ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو تر هغې چې هغه را رسیږي تاسو به یو اوریدونکی دی به را واخلو چې دی څوک دی او څه ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. سلامونه، تاسو مغه غوري اړیکه یې پریش ولا یو بل اوریدونکو هم بکر خلرو چې دې برا واخلو. السلام علیکم. د رادیو غږ دې ډیر زیات جګ دی او زمي خپل غږ بیرته اورم، مهرباني وکړئ څوک یاست یو د کم ځینه ماړی کني ولید؟ فکر کوم چې اړیکه یې پریښله ځکه چې د زمنګ غږ نه اورېده، که څه هم موږ د دې غږ اورې د دې د تلیفون غږ اورېده. تاسو کوشش وکړئ چې کله موږ سره اړیکه نیسئ نو د اړیکې نیولو لپاره یو ښه ځای ځان ته وټاکئ، په یو ښه موقعیت کې قرار ولرئ، نو ستاسو اړیکه ډیر ښه روخ کیږي او غږ مو هم صاف راځي. تر هغه چې زمنګ میلمنه راځي دغه اوریدونکو برا واخلو چې د څوک دی. السلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، تاسو بخیر راغلی.
زه خالد خبرې کوم لوګر نه، بس د ما پښتنه دغه د تاسو لمنی نه چې په عراق باندې حمله کړې وه امریکایانو، بیا هغه ته د آذربایجان ته یو څه مجاهدین له افغانستان لاړل، هغو هلته ودونه وکړل، بیا بېرته دلته تاسې د هغو ښځو دپاره اسانتیا برابره کړې ده، ځینو خلکو دلته ودونه کړي، پاکستان کې کړي دي، بس ایران کې کړي دي، دې اسانتیا برابره کړې، دغه مور پلار لري، کور لري، ور لري، بس وروره دغه تلای شي نه شي تلای، دی ورته تاسې څه اسانتیا برابره کړې دغه د ما.
اها ډیر ښه. خالد لوګر نه اړکې نیولې وه، خو متاسفانه پوښتنه یې زیاته بې تړه وه، ځکه چې موږ په دې خپرونې کې له ځانه سره شاعره او لیکواله لرو او هغه هم تر اوسه پورې نه ده رارسېدلې. دا خپرونه البته نننۍ خبرونه ځانګړې شوې ده همدې اغلې ته چې تر اوسه پورې راغلې هم نه ده، او د دې په ژوندانه باندې، د دې په کړیو کارونو باندې خبرې کوو، او همداراز دا به د خپلو شعرونو نه تاسو ته یو شعر هم وایي. نو دې خبرونه کې موږ کومه سیاسي میلمنه نه لرو، او کولای شئ چې دغه پوښتنه مو ځان سره نوټ وساتئ، چیرته کومه بل میلمنه را پیدا کړله نو بیا به تاسو دغه پوښتنه ورنه مطرح کړئ. پوښتنه مو ډیره ښه پوښتنه ده، خو مګر د دې خبرونه د دغه سره سمون نه خوري د محتوا سره. یو بل اوریدونکی به راوخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وکم جو بخیر خور هله من مجول روغه خوشاله بس
په خیر اوسې، په خیر راغلی خبرونه ته. ستاسو نوم څه دی؟
ډیره مننه، خوشاله اوسې. زاب ناصر خان ما د هلمند ولایت لشکرګاه شهر مستاسره لیکن ولنه.
ناصر خان
بلې وای پانه ما عبدالنا پیر پان د هلمند.
عبدالنا فی عرفان ډیر ښه. مهرباني وکي عبدالنافي عرفان، زمنګ د نن ورځې میلمنه شاعر او لیکوال ده چې د دې شعر ټولګي هم چاپ شوی دی، دوی به په هغه اړه باندې هم تاسو ته څه ویل ولري، خو که تاسو کوم پوښتنه ولرئ که څه هم هغه تر اوسه پورې نه درغلي.
مننه. زه لمړی قدم کې د سلامونه او احترامات وړاندې کوم، دا چې له څنګه در رسیدل او پښتنې مې دا ورڅخه چې یو شزه څنګه کولای شي پرمختګ وکړي، او د دې د پرمختګ لپاره باید دا سره کم حڅه وکړي او چې شپه مخ لاړ شي او مشه درس وي، او د پرمختګ لپاره باید دا کوم کار وکړي شزه.
اها، د وی خزي د پرمختګ لارې چارې چې دی دا پښتنه به مونږ ورنه وکړو. ستاسو نه ډیره زیاته مننه.
مننه،
شجوان دلخمان. الله دې مل شه، ښه وخت ولري. نو درنو دوستانو، از موږ میلمنه تر اوسه پورې هم نه در رسیدلې، څو پورې چې هغه را رسیږي نو یو سندره به واورو د نغمې بیرته راستنیږو، او ان شاء الله بلوري به موږ سره از موږ میلمنه هم وي. بلې درنو دوستانو بیا هم خرغ لاس د مخکخي خزي خبرونه ده. هیله لرم چې د خبرونه تر پایه را سره پاتې شي. درنو دوستانو زمنګ میلمنه پلار ده را بشي، خو باید دا وایم چې په افغانستان کې یوازې په افغانستان کې نه، په ټول جهان کې خزي د هرې ټولنې نیمه برخه ده. او مخکخي خزي په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې ډېرې کمې دي. او موږ غواړو په دې خبرونو کې تاسو ته داسې خزي در وپیژنو چې هغوی نه یوازې د ځان لپاره بلکې د یوې لویې طبقې لپاره، د ښځو لپاره یې کار کړی وي او په ښځو کې مخکخه ښځه وي. نو تاسو هم کولای شئ چې راته ووایاست، مثلا تاسو غواړئ چې موږ په راتلونکي خبرونه کې کوم یو مخکخه خزه تاسو ته درو پیژنو، د هغې نوم راته ووایاست، موږ به هغه راوغواړو او بیا به تاسو خپلې پوښتنې ورنه ولرئ. او همداراز مخکخه خزه ستاسو په کورنیو کې، ستاسو په نزدې خپلوانو کې هم کېدې شي څوک وي، نو تاسو کولای شئ چې هغه هم موږ ته راوپیژنئ. موږ به یې د خبرونې ته راوغواړو که د خبرونې د معیارونو سره برابره وه، نو تاسو ته به یې در وپیژنو. او په نن ورځې خبرونه کې هم موږ به مخکخه ښځه له ځانه سره لرو، خو متاسفانه چې لاره ډېره زیاته بنده ده او د لارې د بندوالي له کبله دا نه ده توانېدلې تر اوسه پورې چې راورسیږي. نو چې راغله موږ به ستاسې پوښتنې ټولې ورنه وکړو، او موږ به هم د دینه پوښتنې ولرو، هغه پوښتنې به هم له دینه وکړو. دا به په مکمله توګه تاسې ته در وپیژنو چې د کوم ځای اوسیدونکي ده او څومره زده کړې یې کړې دي، څومره کتابونه یې چاپ شوي دي، په کومه برخه کې شاعري کړې ده. دا هر څه به له دینه وپوښتو، خو چې داراشی استودیو ته چې تر اوسه پورې نه درغلی، اوس به بیا هم ورشو یو اړیکه برا واخلو چې څوک به کرخه دی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟ څوک افغان؟
عظیم افغان له کندهار څخه.
اها، عظیم افغان له کندهار څخه. بلې، زما غوري اړیکه یې پرې شو، لا متاسفانه. تاسو کولی شئ چې اړیکه ونیسئ هم د اوس لمن سره، زبا تاسو ته ټلیفون شمیرې وایم، خو د یو ټلیفون د ځوابولو نه ورسته دغه اړیکه برا واخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
سلام جوړه، بخیر
بخیر اوسې، بخیر راغلی خبرونې ته. تاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ د فرال بکوا ولا سوالی څخه په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړه دا راته ووایه چې زموږ د اغلی میلمنې نه به څه پوښتنې ولرې.
ما ول میلمنې دا پوښتنه ده، ما دغه مختص دي رقم.
بلې بلې، اړیکه یې پرې شوله، خو فکر کوم د مخکخي خزي په اړه باندې پوښتنه درلوده. بل اړیکه برا واخلو چې د څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو ما غاوري؟ تاسو ما غاوري؟ ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
د پارا د ولایت خاصي د ولسوالي سره.
نوم مو څه دی؟
محمد لال.
محمد لال د فرا ولایت، د فرا او د بکوا ولسوالۍ څخه، د فرا ولایت او بکوا ولسوالۍ نه. په خیر راغلی، درته وایست چې پوښتنه مو څه ده؟ د خبرونه د مخکخي خزي د خبرونه میل منا شاعر او لیکواله ده. تاسو که پښتنه ولرې نو څه به وي پښتنه مو
پښتنه خو مده تاسو برابر خلونه پښتنه کیږي
ها؟ بله
بس منا دا چې هم په جاپ یو وای چې دا منا څوکات لاندې باید داسې ووایي چې پښتنه مو دغه ده خورجان.
اها درس دی ول وستل شي خو په حجاب کې ډیره ښه خبره ده، ډیره زیاته مننه. فکر کوم چې افغانستان کې هیڅ د سیاسي چې د اسلام سره په ټکر کې به هغه وده نه کوي، ځکه چې دا یو اسلامي هیواد دی. طبعا هر څوک چې دلته پرمختګ کوي نو باید د اسلامي اصول سره سم وي. یو بل اوریدونکي هم په کرخه لرو، د براواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. هدایت الله له هرات مرګنیواله.
هدایت الله له هرات څخه.
او
بخیر راغلی.
بخیر سید، تاسو د ملمنی مې د پښتنه وتی د کوم وخت شاعری شروع کړې ده؟
اها
څوک دا چاپ کړې دي؟
اها څومره وخت کې شاعری ته یې مخه کړې ده او څومره کتابونه یې چاپ کړې دي؟ محمد لال هدایت الله د هرات څخه. اها ډیره زیاته مننه د پښتنې نه. دي درنو دوستانو، زمنګ اغلی میلمنه اغلی مینا نظری هم را ورسیده من سره سټډیو کې ده، او فکر کوم چې لار ډیره زیاته بنده وه ځکه دا تر اوسه پورې نه وه را رسیدلې. نو اوس به ورشو دې ته. اغلی نظری په خیر راغلی.
ډیره زیاته مننه. لومړی سلامونه قدرمنو اوریدونکو ته او تاسې ته، او په زمين کې لټولو بخنه غواړم چې نا وخت راغلم. باید وخت خبرونه تر رسیدلې وای، خو یو څه لار کې ستون زیوي.
بله
وزندیدم.
لار کې لار بند وکڅه؟
او لار بند وا.
ښه تاسې په خیر راغلی.
په خیر اوسې کوم ودا
اوریدونکو ټول په تمه دي. او ډیرو اوریدونکو اړیکه نیولې وا، لکه عبد النافي عرفان د پښتنه وکړه چې دی وی خزي د پرمختګ لارې چارې څه دي. بل اوریدونکو مو هدایت الله وو چې پښتنه یې وکړه، وایي شاعری مو څه وخت پیل کړی ده او کتابونه مو چاپ شوي که څنګه. خو دوی دغه پښتنه به یوې خواته پرېږدو. رب شو اول ستاسی معرفت، یعنی مینا نظری، که تاسی پخپلو تکو پخپلو ویناو بندی اوریدونکو ته ور و پیزنی چه چوک ده، نو دا با دیره خوی
کور ودان دیره منانا. لکه څنګه چې نوم می تاسی واخیست و اوریدونکو ته دا پته ولګی ده چې مینا نظری یم، د کابل پانتون له ادبیاتو پانځی نه فارغ یم، او همدارنګه د ماستری برخه کې هم سکال می ماستری واخیسته پکې، او له یوې رسنۍ سره د ماشومانو په برخه کې کار کوم. هغوی ته لنډې کیسې لیکم.
ډیر ښه. د لنډو کیسو په اړه باندې به بیا نورې پوښتنې هم له تاسې نه ولرو، ځکه چې لنډې کیسې ډیر زیات مینهوال لري، او زه خپله هم لنډې کیسې ډیرې زیاتې اورم، او همداراز لنډې کیسې په زرپاڼه کې نورو ته وړاندې کوم چې بیا به له تاسې نه هم ستاسې یوه داسې لنډه کیسه واورو. خو اوس به اوریدونکو ته وخت ورکړو، ځکه چې دوی له ډیرې مودې راهیسې په کرښه دي چې د څوک دی. السلام علیکم. اها فکر کوم چې اړیکه یې پرې شله. عرب شو د هدایت الله ورور پښتنې ته چې له هرات ولایت څخه یې اړیکه نیولې وه، دوی ویلي چې شاعري مو له څه وخت راهیسې پیل کړې ده، یعنی څومره موده کېږي چې تاسو شاعري کوئ؟
زما شاعري د خوانزی ل نهم صنف نه مې پیل کړی. کله چې نهم ټولګي کې هم شیرونه مې لیکل، د خوانزی په ادبي خبرونو کې مې ګډون کولو، او په ادبي او فرهنګي فعالیتونو مې له خوانزی پیل کړی وو، چې وروسته ل میرمن بهیر سره آشنا شوم. التلاړم په غونډو کې مې ګډون وکړ چې تر دې دمره سره د شاعري مې
ډیر ښه ډیر ښه. او د شاعرۍ په برخه کې تاسو یو تر اوسه پورې کوم ټولګه چاپ کړی ده؟
چاپ ټولګه خو نه لرم، خو هوډیشته ان شاء الله چې دغه پسرلی به چاپ کوم.
اها ډیر ښه. اوریدونکو ډیر زیات دی په کرخه، خو موږ به له تاسو نه خپلې پوښتنې وکړو، ځکه چې تاسو تقریبا 25 دقیقې نه وخته را ورسېدی.
دا باید جبران شي
وکنه. دا راته وایست اغلی نظری چې تاسو کوم ډول اشعار لیکي او د شعر په لیکلو کې تاسو نور څوک نږدې کس شته چې له تاسو سره مرسته وکړي؟
د شعر موضوعات مې اکثر فردی موضوعات دي چې هغه د ما خپل تجربې دي، خپل احساسات مې دي چې زه لیکم. هغه کله هیوادنی شي، کله د فرد شي، کله د مینې شي، او کله هم د درد شي. موضوعات یې ډیر مختلف دي، نشم کولای چې به لیکم چې په دغه موضوع باندې زه لیکنه کوم. او د شعر د مرستې په اړه زه فکر نه کوم چې د شعر په اړه د څوک له چا سره مرسته وکړی شي، ځکه ډیر داس شاعران لرو چې هغوی هیڅ لوستي نه دي، هیڅ په مسلکي توګه دوی په شعر نه پوهیږي، مګر عالی شعرونه وایي. زما تجربه هم دغه ده چې زه مخکې له دې چې د شعر له چوکاټ سره آشنا شم، د شعر له جوړښت سره آشنا شم، زه خپله شعر سره آشنا وم. یعنی زما الفاظ درلودل، هغه حداقل هغه موزون برخه یې ما درلودله چې دا وروسته د وخت په تیریدو سره سایقل کیږي او یو ښه حد ته رسیږي. زما په فکر هغه شاعران چې زما خوښیږي چې ویل ولم، هغه مرسته کولی شي. داسې د شخص نوم نشم اخیستی.
اها، یعنی په غیر مستقیم ډول باندې شیری الهام چې ده، د خو شاعر ته خو شیری الهام ورځي کنه، په دې خو به تاسو مقایلوسی. نو دا راته وایست چې تاسو د دسې څوک شته چې د غلې شیرونو نه تاسو الهام واخلی؟
اولا اکثر زه شیرونه د نویو ځوانانو یا د نویو شاعرانو ډیر لولم. پخوا مې د پخوانیو شاعرانو هم ډیر لوسته، خو د اوسنیو یو څه ډیر لولم. په تیره د ښځینه شاعرانو شاعري زه ډیره خوښوم، ډیره یې لولم. د میرمن پروین ملال شاعري ډیره لولم. همدارنګه په میرمن بهیر کې د مختلفو شاعرانو شعرونه وو چې ما په ورځ کې پونۍ کې هر ورځ اوریدل دي دوی نه. او نور له فیسبوک د مختلفو شاعرانو شاعري لولم. او په اوسنیو شاعرانو کې چې زه لولم، سید شاه سعود لولم، ښه شاعري لري. حمیم صاحب لولم، د شاعری مې خوښه ده. او نور هم په ټوله کې چې کوم په ما یې اغیزه کړې، پسرلی صاحب شاعری ده، غل ولم، مختلف شاعران دي چې زه شعرونه لولم او الهام بهونکي وي راته.
اها ډیر ښه. تاسو دا راته وایاست چې د یوې شاعري ژوند له د نورو ښځو څه توپیر لري، یعنی دا د شعر ویلو احساس او الهام په ورځني ژوند کې، په کورني ژوند کې تاثیر لري که څنګه؟
ولا داسې که ووایم، هغه ښځې یا هغه نجونې چې شعر لیکي د نورو سره یې تفاوت دا وي چې په هغوی ډیر قضاوت نه کیږي. زه فکر کوم په شاعرانو ډیر زر قضاوت کیږي، لکه د دوی احساسات، د دوی برداشتونه، یا د دوی اغیزمنتیا د ټولنې نه. دوی چې سوای فکر کیږي چې دا ټول په دې راتلونکي دي یا په دې تیر شوي. خو کله کله سړی د یوې بلې خور له درده هم اغیزمن شي، یو څه ورته ولیکي. نو بناً یو څه ژوند په ستونزو کې وي، خو بیا هم زه فکر کوم په کورني ژوند کې او په ټولنیز ژوند کې یو څه توپیرونه وي له دوی سره. شاعران اکثر ډېرې اغیزمنې کی دي، هرې وړې پېښې نه اغیزمنې کی. دوی یو ډول عاطفي دي، دوی عاطفي دي، احساسات یې زر راپارېږي. نو زه خپله چې د خپل ځان په اړه وایم، د نورو په اړه به څه وایم، خو زه خپله په کور کې داسې یم چې له هر څه زر اغیزمنېږم. لکه په وړه خبر ډېره شدیده خفه کیږم، په ډېره وړه خبر ډېره زیاته خوشحالیږم. لږ څه متفاوته وي شاعره.
اها، یعنی اغیز لري او متفاوته. ډیر ښه. وربشو اوریدونکو ته یو اوریدونکو برا واخلو چې د څوک دی او څه ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. اړیکه یې پرې شوله. ستاسو درته کوم مخ کې یو اوریدونکو کې عبد النافی عرفان اړیکه یې نیولې و او پښتنه یې وکړه چې د خوځو د پرمختګ لارې چارې څه دي.
دا ډیره مهمه خبره ده د خځو لپاره د په اوسنیو شرایطو کې د پرمختګ لارې او زمینی ډیره آسان شوی نظر په خواته، خو دغه لارې چارې هم یو سلسله ستونزې خپل لري چې کچېری خځې خپل هڅه ولري خپل هوډ ولري نو زه مطمئنه يم چې دوی هغه خپل اهداف ته رسیدلی شي. خو یو څه چې ما ته ډیر مهم دی هغه دا دی چې زه تل دغه پیغام لرم یا په خپل وجود کې وینم چې زه کله هم د خپل هوډ نه او د خپل موخې نه یم په شا شوید په هیڅ شرایطو کې. کچیرې په لاره کې خنډونه وي هغه د دې دلیل نشي کېدای ته د خپل تعلیم پرېږدي، خپل زده کړې دې پرېږدي، خپل دنده دې پرېږدي، نه، باید یو ډیر منطقي دلیل ورته ولټول شي ترڅو هغه حل شي او خپل لارې ته دوام ورکړي. ترڅو که هر ښځه ځان داسې فرض کړي چې که زه نن دغه ستونزې نه د دغه کار نه پشا شم او ستونزې ته تسلیم شم نو دا زه مطمئنه یم چې راتلونکي نسلونه به هم دغسې په ستونزو هغه لاس او ګریواني. نو د دوی لپاره چې په راتلونکي کې د نورې ښځې هم وکولی شي چې دغه لار تعقیب کړي یا لار ورته خلاصه کړي، نو اړینه دا ده چې دوی په خپله کلک هوډ ولري، له هیڅ شي ویره ونه لري، له هیڅ شي، او په ځان دې مطمئنه اوسي. که چیرې دوی تاکیه په خپل علم، په خپل پوهه او په خپل جرأت باندې ولري، زه فکر نه کوم چې هیڅ شی په شا کړی شي.
بلې، ډېر ښه. د خنډونو یادونه مو وکړله چې د خنډونو نه تاسې، یعنی خنډونه مو لارې نه لرې کړې دي او تاسې د هغو سره مبارزه کړې ده. بیا به ستاسې نه دا پوښتنه ولرو چې ستاسې به وړاندې کوم خنډونه وو، خو اول به اړیکه راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
سلام علیکم وکم جان، زه خپل سلام من تا ته محترم مېرمنې ته وړاندې کوم. عبدالستار
اخونزاده. عبدالستار اخونزاده، په خیر راغلی.
خیر وسه، خیر دې پنسيب سه. یو دوه سوال لرم. د
مېرمنې وکي، مېرمنې وکي اخونزاده سه.
د مېرمنې څخه ما سوال دا دی چې په دا قران قصبات کې په شاعرو کې دی یو با سواد شدی دی او یو بې سواد کې په کورو ناس شدی دی، او دا چې مبارزین او باسواد دی او شاعر دی، دغه شیزی دغه سره عام نظر نه دی، دغه کورور شدی دوی ته وایي چې دا یې له سره شدی دی، خدای زموږ دا رقم نه کوي. زما سوال دا دی چې دغه ښځې چې د دې سره انجنس هم دي او د دې سره هم نظر نه دي، دا به د ښځو په دغه سره کم پرمختګ را سوال که جواب راکړي. او دوهم سوال دغه بعضې ښځې چې راځي وایي موږ د ښځې د حقوقو مبارزینه پیلګې دي او رسنو سره دغه کوي، خبرې کوي، داوې داسې بلندپروازي کوي، معنا لوی خبرې کوي، اکثر یې دغه ملت هدف ګرځي، هدف ګرځي یا خلق هدف ګرځي. دغه په آینده کې د دوی د دغه سره مبارزه سره تاوان نه کوي، دغه څه چې دغه د خبرو تجربه نه لري او دا لوی لوی خبرې کوي، بیا د خلق بیا هدف ګرځي. دغه که دوی جواب راکړي ډېره به یې نه لري.
ډېره زیاته مننه عبدالستار اخونزاده. تاسو ویلي چې لوست خزی او نالوست خزی په فکر کې سره ای ورته نه دی، نو دا خو ډیره معمولی خبره ده از ما په نظر باندې چې خدای جل جلاله هم فرمایلی دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. نو د هغو کسانو ترمنځ چې لوست دی او نالوست دی ډیر زیات توپیر دی، او دا خو یو ډیره معمولی خبره ده چې لوست او نالوست خزی دی سره هم نظر نه وي. خو بیا هم عقل نظری
او دا ډیره مهمه خبره ده. زما هدف هم دا دی چې وکولی شو د هغو ښځو لپاره یو څه ولرو چې هغوی په کورونو کې دي او هغوی زما له نظر سره مخالف دي. زه نه پوهیږم چې د دوی هغه ښکاره دلیل به څه وي، خو که چیرې د دوی لوڼې لوستې وي، د دوی په کلیو کې هغه زمینه برابره شي چې دوی حداقل که دوی نالوستې دي اوس دوی نشي کولای حداقل خپل اولادونو ته دغه زمينه برابر کړي ترڅو د دوی راتلونکي نسل خو په دغه فکر پاتې نشي. او د کورنۍ او د نارینه او دغه ډیره اوله وظیفه ده یا دنده ده چې دوی ښځو ته د تعلیم او د زده کړو ارزښت بیان کړي او دوی په دې وپوهوي چې ولې دغه مخالفت یې په څه دلیل ده. زه فکر کوم که چیرې په یو کورنۍ کې څو لوستې ښځې هغه به دومره ستونزې په خپلو منځو کې ونه لري لکه نالوستې ښځې چې لري، نو زه فکر کوم دا یوازینی دلیل دغه دی چې دوی لکه موضوعات هغو موضوعاتو باندې فکر کوي چې یوه روپۍ ارزښت هم نه لري. که چیرې دوی په خپلو کورونو کې حداقل ماشومانو ته تصویري کتابونه هم ولري، میندې د هغوی سره بوختې شي، د هغوی په راتلونکي باندې فکر وکړي، زه فکر نه کوم چې یوه ذره دې هم په راتلونکي کې دغه فکر دوی ته پاتې شي. زما په کورنۍ کې کیدای شي ډېرې لوستې وي مګر کوم او نالوستې هم، مګر کوم تاثیر چې زه لرم یوه نالوستې نه لري په کورنۍ باندې. نالوستې هم د هغوی تر څنګ کینی او هغه اغېز پرېږدي لکه په یو بلې چې لري، مګر د یوې لوستې په کورنۍ کې تاثیر تر نالوستې ډېر زیات دی.
بلې، او ما داسې کسان لیدلې دي مثلا په خپلې کورنۍ کې چې هغوی ښځې وي، ښځې دي مثلا ازما امگان چې حقوی به منګ چې واړو دا به ډیره بده غنلا چې یو خزه دل وستی شي او غد د باندې وزي دا د باندې خزه به ډیره بده لیدلې. اوس چې زه دلته یم نو بیا ټول ته وای چې دا د ازما وره ژورنالیست ده، خبریاله ده.
بالکل بالکل، لکه څنګه
خو ما په نظر باندې دوی زکه د سوای چې په خپل محرومیت له جبر قناعت کړی دی، بل چاره نشته، بل لار نشته. خو بیا به په دې ډیر زیات نه غږیږو. بل پښتنه هم ډیره حساسه پښتنه وه، هغه دا چې وایي مبارزین، بعض مبارزین ښځې دي چې ډیره بلند پروازی کوي او د دې بلند پروازی سره کله ناکله حساسیتونه په ټولنه کې دوی خپل راولاړمي چې وایي پایلې به وي.
زه فکر کوم چې زه هر کله فکر کوم په دې فکر کوم چې زه باید اعتماد په نفس لنارینه وزده کوم، هغه که د هرې کچې وي. که په کورنۍ کې ګوره نوریا جانې، که په کورنۍ کې ما ته دا ویل شوي وای له ماشومتوبه چې ته عالی یې، ته کولی شې، ته هیڅ کمی نه لرې، ته په ټولو برخو کې بیخي ټاپ یې، زه فکر کوم چې اوس به زه دغه نه وم لکه نن چې یم، تر دې به زه په مراتبو ښه وم. خو یو هغه هلک چې هغه هېڅ لوستی نه دی، د هغې اعتماد په نفس دومره جګ دی، دومره جګ دی چې زه ورته سلام کوم. باور دی وشه د ما اعتماد په نفس په هغه کچه نه دی لکه دغه ښاغلي چې وویلې چې بلند پروازی کوي، څنګه کوي هغه کوي. زه فکر کوم ټولو نجونو ته د ما پیغام دا دی چې خپل اعتماد په نفس همیشه جګ وساتئ، هېڅکله تاسې بلند پروازه نه یې، هېڅکله نه یې. دا ځکه چې تاسې په کومه کچه چې کار کوئ، تاسې دا مسؤلیت دی چې خپل غږ تر نورو ورسوئ چې ما دغه کار وکړی شوی، تاسې څه کمیئ تر ما چې تاسې نه شئ کولی. بالکل تاسې هم کولی شئ. او دا بلند پروازي زه نه پوهېږم چې دوی په کومه معنا بلند پروازي وویلې. که زه وایم چې زه په دغه برخه کې بریالی یم، دوی د ما سره څه ستونزه لري، خو زه بریالی یم کنه، دوی باید ومني را سره. زه فکر کوم هر جلکی چې په هر برخه کې دا وړتیا لري، که هغه تعلیم دی، که هغه لاسي صنایع دي چې دوی پکې کار کوي، که دوی ښه اشپزه ده، که دوی هر کار کوي مثبت دي اوسي، دوی د اعتماد په نفس لوړ وساتي، دوی دې ووایي چې واقعا زه کولی شم، زه ډیره ښه مور یم. دغه بهترین غوره مثال دی. دوی دې نه وایي چې ما مې د اولاد لپاره هیڅ ونه کړل، نه، ته د خپل اولاد لپاره بهترینه مور یې، ته ورته الګو کېدای شې، ته هیڅکله بلند پرواز نه یې. لوړ پرواز وکړه څومره چې کولی شې، لوړ پرواز وکړه، تر نیمه خو به یې ورسې. اهداف مو تل وړ ساتئ. زه په دې ډیره خوشحاله یم چې هغه میرمنې اوس ډیرې زیاتې شوې دي چې دوی لوړ پروازونه کوي. هیله مې دا ده چې په دې لوړ آسمان کې تر دې هم لوړ پروازونه وکړي انشاءالله.
بله، درنو دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې هم د اوس اړیکه ونیسئ. زمنګ د ټلیفون شمیرې دي 0599 40 50 40، او بل شمیره مو ده 0599 20 25 50. موږ سره په خبرونه کې اغلی مینا نظری، شاعره او لیکواله ده، او ستاسو پوښتنې ته به ځوابونه وي. اور به شو یو اوریدونکو ته چې هم د اوس په کرخه ده. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بخیر اوسئ. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
محمد حکیم راځم په خار ولایت امریکا نه ولم.
محمد حکیم بلی
اورم اورم.
اها مهرباني وکي محمد حکیم صاحب
محمد هغه شهر راځي چې کار تنظیم کوي دا وعده کوي کنه.
اها سمه ده ډیره زیاته مننه. بس بل پوښتنه نه لري اړیکه یې پرې شوله. اغلې نظرې د دوی اندېښنه د ډېره یو اورېدونکو د میلمنې چې په خاص توګه هغه هم انجلۍ وي دې ته چې واده یې کړی کنه په سر کې همدغه پوښتنه ځواب کړه چې
واده مې نه دی کړی. لا
ښه واده یې نه دی کړی او دغه دا خبره هم جوته شوله. اوس به راشو تعلیم ته. اغلې مینا نظرې مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه. د لومړۍ برخه کې مې وویلې خو اورېدونکو کچ نوې خبرونه تراغې. ما د پښتو ادبیاتو په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې تر اوسه.
ډېر ښه. د لابریاو په هیله مو نور اوریدونکي به هم په کرخوي خو را به شو خپل پښتون ته ځکه چې د خبرونه ډېره برخه تیره شوې ده کومه برخه یې پاتې ده. درته ویست اغلی نظری چې لما شومتوب مثلا یو څوک په څوار لاس کلنۍ کې شعر وایي بیا د عمر تر اخیری مرحله پورې دا شاعری کوي لدا اوله تر دا اخیره پورې د دې په شاعری کې څه بدلون راځي؟ یعنی د شاعری احساس هم په خې کې څنګه
دقیقا چې په خې او بدلیږي؟ د ما لومړی شاعری کچېره تاسو بیا وګورئ ان شاء الله وبې ګورئ. و مې غوښتل چې په دغه ټولګه کې ځای کړم که څه هم هغه خورا ډېرې نیمګړتیاوې بلري خو زما خیال دی زما احساس دی ما وغوښتل چې په دې ټولګه کې هغه راسره اوسي. د ماشومتوب خیال و د ماشومتوب احساسات و او ډېر سپېڅلي پاک ښایسته اوس هم دی خو هغه وخت یو څه ماشومانه و خواږه لګي اوس راته او د اوس شاعري مې تر پخوا ډېره متفاوته ده. زما په فکر کې بدلون راغلی زما په تخیل کې بدلون راغلی زما په احساساتو کې زما په محیط کې زما په چاپېریال کې بدلون راغلی. دغه بدلونونه خامخا په زما په شاعرۍ اغیزه کوي او زما په شاعرۍ کې څرګندېږي.
بله د خو تاسو یادونه وکړله چې لکه څنګه چې د شاعر عمر پخېږي همغه سي شعري احساس هم پخېږي خو که تاسو په اوس وخت کې کوشش وکړئ چې ماشومانه شعرونه وایست کولای شي؟
بالکل کولای شم ځکه زه اوس د ماشومانو لپاره په خپرونې په برخه کې کار کوم. هلته زه ماشومانو ته شعرونه هم لیکم کله ښه وي کله ښه نه وي خو زه فکر کوم چې تر ټولو ښه شاعري د ماشوم لپاره نجونې کولای شي یا ښځې کولای شي ځکه دوی د ماشوم سره یو ډول عاطفي تړون لري. دوی کولای شي هغه ماشومانه تخیل یې زیات شي او ماشومانه عواطف ولري یا ماشوم درک کړی شي. په ادبیاتو کې د ماشوم لپاره یو ښه غاده ده چې کوم لیکوال چې ماشوم ته لیکنه کوي نو دوی د ځان ماشوم کړي بیا د ماشوم ته پنځونه وکړي. نو زه اکثر ماشوم شم او ماشوم ته پنځونې کوم.
بله ډېر ښه. افغانستان کې د ښځو په بیخي ډېرو کارونو باندې محدودیت دی چې یعنی هغوی لکه نارینه داسې آزادي نه دي. دا یوه معلومه خبره ده. حتی په نوره نړۍ کې هم ښځې شاعرانې لکه نارینه شاعران داسې ابرازولی خپل هغه د زړه حال نه شي. دا راته ووایاست چې دغه حالاتو په تاسو تاثیر کړی دی؟ یعنی تاسې په مکمله توګه باندې خپل هغه داخلي حس په شعر کې په دغه ټولنه کې ظاهرولی شي؟
زما تر ډیره هڅه دا وی چې زه په شعر کې مې زه ووسم نه بل څوک. خو کوم څه چې د ما په فطرت او په ما باندې سیوره غوړولې کوم حالاتو یا کوم د ماشومتوبه چې په کومه فضا کې زه رالویا شوې یم تر دې هغې نه وتلی نه شم. تر ننه ما دا هڅه مې هم ډیره نه ده کړې چې زه ترې ووزم. خو که چیرې زه وغواړم چې هڅه وکړم له دې حالاتو ووزم هم زه به شاید په شعر کې یو ډول د ځان سره په جنګ وم. خو ډیره هڅه مې دا وی چې په شعر کې مې هغه خپل څه چې احساسوم هغه وایم. لدی زه بیخي هغه وخت بیخي بیخیاله کېږم چې فکر وکم چې نور به څه وایي بیخی زه د دې خیال نه زه بیخي لرې وم. هغه صحنه کې چې زه شعر لیکم، واقعا مې زه په خپلو خیالاتو فکر کوم، زه مې په خپلو احساساتو فکر کوم. او هره ښځینه شاعره کولی شي چې دغسې شعر وپنځوي چې دوی خپله واوسیږي، که چیرې په شعر کې نوم وي او که نه وي، دوی احساس شي چې واقعا دا د یو نجلۍ یا د یو ښځې شعر دی. لکه د پروین په ژواک شعرونه، لکه د پروین ملال شیرونه چې هغې د خپلو احساساتو نه شعر لیکلی. هغه واقعا چې هر شعر یې که د کونډې شعر یې تاسې ولولئ که نه، واقعا به تاسې ته دا پته ولګي چې دا د یوې ښځې شعر دی، ځکه چې په هغې کې د ښځینه احساساتو هغه حد دی پکې. نو زه کوشش کوم چې په شعر کې مې خپل احساسات او خپلې څرګندونې مې وکړم.
بلې، د شعر د ډولونو په اړه مراته ونه ویلې، تاسې څه ډول شعرونه ډېر وایاست؟ غزل ډېر وایاست، ربایي ډېر وایاست، څه ډول شعرونه؟
تر ډېره زما شاعري نظمونه دي او غزلونه دي، دغه دوو کې ډېر وي. خو کله کله مې غزل چې نیم پاتې شي بیا هغه څلوریزه پاتې شي، او کله هم همدا دوه بیته پاتې شي.
بله، اوس کولی شي چې یو له خپلو شعرونو نه راته دکلمه وکړي؟
حتماً، که یو څو شېبې وخت راکې.
بله، اوریدونکي برا واخلو، د پښتنه برا واخلو، بیا به تاسو خپل شعر راته دکلمه کړئ. بله، تاسو زما غږ اورئ؟ اړیکه یې پرې شوله. فکر کوم چې کومه تخنیکي ستونزه به وي په اړیکو کې، خو بیا هم بل اوریدونکی په کرښه لرو چې دی به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلئ. ستاسو نوم څه دی؟ بلې،
السلام علیکم.
ستاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، ګنې بیا به مو تخنیکي همکار اړیکه پرې کړي. مهرباني وکړئ، اړیکه یې نشته. فکر کوم ځکه چې زه موقعیت یې سم نه و ټاکلی، غږ یې موږ ته سم نه راتلو، نو له بده مرغه اړیکه مو له لاسه ورکړله. بل اوریدونکی به راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو زما غوړی؟
وعلیکم السلام.
اها، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې.
او د خیر کوټ.
د خیر کوټ څخه نوم مو څه دی؟
نن فرزانه.
فرزانه، فرزانه جانې په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړه پښتنه مو را سره شریک کړئ. بلی، بلی، اړیکه یې په تاسف سره چې پرې شوله. درنو دوستانو، دا د مخکخه خزی خبرونه ده چې په دې کې یوه مخکخه خزه تاسې ته موږ هر اونۍ درپیژنو. نو تاسو کوشش وکړئ چې دې خبرونې ته زنګ راووهئ، په خاصه توګه هغه خزی چې غواړي له دوی سره خبرې وکړي، نو موږ ته دې زنګ راووهئ، موږ سره به یې خبرې وشي. دا خبرونه ژوندۍ ده، لایف ده، او تاسو کولی شئ چې د خپلو پښتنو ځوابونه هم په لایف باندې واوري. بیا به هم راشو اغلی امینه نظری ته. اغلی نظری، مهرباني وکړئ. اغلی مینا نظری ته، اغلی مینا نظری، مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه. یو غزل مې دی، دا به درته واوروم. دا غزل مې له دوستانو سره شریک کړی و. دوی ویل چې په دې کې نرګسیت ډیر دی، نو هیله ده چې د اوریدونکو خوښ شي او تاسو به یې هم وارزوئ چې څه دي. د رنجو کاڼي خوراک زما د سترګو، دا کتل چې دي بې باک زما د سترګو، مقدس ګڼي یو څوک پرې عقیدت کا، دا چې ستایي ګرد و خاک زما د سترګو، کلک می ونیسی مړوند بنګړی پشور شي هغه وچیز کی کنیاک زما د سترګو، او دا سنوي غم کدوي هغه وایي، دا سنوي غم کدوي هغه وایي، دا اثر دی تربناک زما د سترګو، او یو هغه دی چې می درد لبنو اخلي راشي وژباړي نماک زما د سترګو او ساقي واړه وا په سر جامونه واړه بیا به وشماري افلاک زما د سترګو چې حیرانې مینا واړه آینې دي دا اجاز دی تابناک زما د سترګو.
واه واه ډیر ښکلی ډیر زیاته مننه ډیره ښایسته د کلمه مو هم وکړله ډیر ښکلی شعر وو. دغه شعر مو اوسنی شعر دی که مخکې مو ویل؟
دا مې اوسنی شعر دی د نږدې وختو کې مې لیکلی و.
شعر کې مو د مینې نه ډیره زیاته یادونه کړې وه، دا راته ووایاست چې کله هم مینه شوي؟
مینه د ژوند ضرورت ده، بې مینې ژوند فکر نه کوم چې خوندور دی وي، هغه به بیا یو مجبوریت وي.
بله، یعنی مینه په ژوندانه کې حتمی ده او پرته له مینې هیڅ لاره نشي خپلېدلی، که هغه لوست وي که هغه نور پرمختګونه وي باید مینه ورسره ولري چې ته پرمختګ وکړي. ډیر ښه، اوریدونکي په کرښه لرو، یو اوریدونکی به راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
سلام علیکم. سلام زبرخیل خورتا ته سلام کوم او میلمنی ته ټول اوریدونکو ته سلام کوم، وخت بخیر.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی، مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست.
خوشحاله اوسېږي د سره وصل شویم. زما لدین هیوادمل زبرخیل مله ننګرهار.
ډیر ښه، هیوادمل صاحب بخیر راغلی، مهرباني وکړئ د اغلې مینا نظر څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
ډیره مننه. وکنسي نظریت خو ما خو د خپل اوس رډي ونیول مخکې مې نیولې وه، خو ځای لکه رانه پاتې شوله. یو څه پوښتنې لرم په دې هیله چې جواب راکړي. راته داسې یو شاعر څنګه کولی چې ښه شعر ولیکي، یا هغه په شعر کې مثال وزن ډېر مهم شی دی که کاتیا او ردي بیا سپې؟ یو پوښتنه دا ده. بل دا چې په د دې شعرونو کوم هنرمند ویلي دي که نه؟
د دې شعرونه
او بل جبارخیل خور، یو پوښتنه بل هم لرم چې د حماس
ډېر زیاته مننه. ښې پوښتنې مو وکړلې، تاسې ته ښه وخت غواړم. یو شاعر څنګه کولی شي چې ښه شعر ووایي؟ یعنی دا فکر کوم چې د یوه شاعر خپله ځانګړنه ده چې دا ناخداګاه ده. فکر نه کوم چې دا خپله هم په دې باندې وپوهېږي، خو ستاسې نه به دا واورو چې که څه هم دا ډېره واضحه خبره ده، وزن قافیه ردیف دا شعر ټول سره یو ځای شي نو شعر جوړوي. موږ به فکر نه کوم چې وک شو کړی چې ووایي چې په یو شعر کې د هغې وزن مهم دی، که څنګه؟
بالکل، په شعر کې د شعر اړین توکي خو همدغه و چې یادونه مو وکړه، خو په شعر کې تر ټولو مهمه دا ده چې ته موضوع ولرې چې څه وایې، که نه چې څه ورکوې خپلو لوستونکو ته، دا مهمه ده. او په کوم ډول یې ورکوې، دا څه چې ته غواړې اوریدونکو ته یې په څه بڼه وړاندې کوې. زه فکر کوم پخوا په ډیرو په چوکاټونو باندې تاکید کېده په وزن قافیه، او دا اوس فکر کوم چې وزن موزون کلام چې هغه که په نظم کې که په غزل کې که په هر الفاظو کې، خو چې یو ښایسته تخیل ولري، اوریدونکي ځان ته راوکاږي، احساسات ولري، زه فکر کوم همدغه بهترین او ډیر ښه شعر ده.
ډیر ښه. او د شعر په ښوالي کې چې یو شعر ډیر جالبه وي، ډیر په زړه پورې وي، دې کې د شاعر د هڅو دغه شته تاثیر شته؟
دقیقا چې شته. د شعر په برخه کې که چیرې یو څه وخت زه د شاعرۍ نه لرې وم، دما ذوق ډیر خراب شوی و، واقعا چې خراب شوی و. زه فکر کوم شاعرانه محیط ډیر اړتیا ده، د هغو شاعرانو شعرونه او لیکنې باید ولوستل شي چې هغه واقعا د ذوق په برابرولو کې مرسته کولی شي. لکه د نورو شاعرانو لپاره زه نه پوهېږم چې څوک به دوی خپل ذوق مطابق ټاکي، خو لکه پسرلی صاحب شاعري او ګڼو نورو سرو شاعرانو شاعري ده، که دوی هغه ولولي دا هم مهمه نه ده چې دوی د په نومونو پسې لاړ شي چې د ګواکې دا ډېر ستر شاعران و، د دوی شعرونه به اغېزه پرې وکړي. ډېر عادي شاعران کولی شي دوی ته ډېر ښه الهام ور وبخي، او همدارنګه د دوی خپله مطالعه ډېر اړینه ده د دوی په فعالیتونو کې.
ډېر ښه. د خبرونې وخت ډېر زیات کم دی او زموږ غونډې پوښتنې پاتې شولې. انشاءالله چې په راتلونکو اونیو کې به بیا هم اغلې مینا نظرې له ځانه سره ولرو، ځکه به راځئ چې تاسې لکوندې ناوخته
جبران وکم.
په وروستیو کې په لندو ټکو باندې چې ډیر یو نیم دقیقې وخت لرو خپل پیغام وایست خزوته.
زه ډیر مننه کوم لمړی لتا سي چې د خبرونې ته مو بلنه راکړه دا وخت مو زما په واکه کې خو زما خزوته پیغام دا چې دوی دې که څه هم دومره نه يم چې پیغام ورکړم خو خپل احساسات می دوی سره شریکوم چې په خپل ځان باور ولرای په هر برخه کې چې فعالیت کوي کې نه کوي لطفا فعالیت ولرای. دوی د خپل ماشومان لپاره د خپل خويند ورونو لپاره د هیواد لپاره دی یو ګام واخلي او دا ډیر اړین دی مهم دی دوی لپاره دی د هیواد لپاره مهم دی. دوی د هیڅ کله د خلکو په خبرو پسې نه ځي دوی چې څومره کولای شي لوړ هوډ دی وساتي لوړې هیلې دی وساتي لوړ پروازونه دی وکړي هیڅ کله د ځان اعتماد نه کموي.
بله ډیر ښه او له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې راغلی زمونږ سټوډیو ته زمونږ بلنه مو منله او له هغو دوستانو نه هم مننه کوم چې دې خبرونې کې ګډون را سره وکړ. درنو دوستانو د خبرونه ستاسو لپاره ده په خاصه توګه د ښځو لپاره ده کمی ښځې چې په کور کې دي کمی ښځې چې غواړي چې له مخکښو ښځو نه خپلې پوښتنې ولري حتی هغه که انتقادي پوښتنې وي نو کولی شي چې موږ سره اړیکه ونیسي د خبرونې کې ګډون وکړي. نو یو ځل بیا ستاسو لغونډونه او له اغلی مینا نظرینه مننه کوم چې خبرونه کې ونډه واخیسته. تاسو درانه دوستان په مهربانه خدای سپارم. الله.